شنبه د سلواغې 12مه د فبروري لومړۍ نیټه د اساجی رډو د نن ورځې خبرونې پیل شوې او د خبرونې د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ چپه 12 پښنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اساجی رډو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم نیول شي. روان خبرونه زحمت چیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخ ته وړم. سهار مونیک مرخه په دې خبري مجله کې چنیم سات دوام کوي. په چین کې د افغانستان د سفیر سرګندونې لرو چې د هغو افغانانو په اړه شخېدلی دی چې د چین په ووهان ښار کې اوسي. د افغانان به افغانستان ته د کرونا ویروس له ویرې انتقال شي. تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. زلمی خلیلزاد وایي اسلام آباد افغان سولې ته لیواله دی. د چین په ووهان ښار کې به د لسګونو پاتې افغانانو برخلیک شایي تر نن ماښامه معلوم شي. او بریتانیا وروسته له 24 کلونو له اروپایي ټولنې رسمن بېله شوه. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان سولې په برخه کې د اسلام آباد لیوالتیا وستایله. دا خبر پاکستاني رسنیو ورکړ. خلیلزاد پرون په اسلام آباد کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د دغه هیواد د لوی درسیس قمر جاوید باجوه سره د افغانستان پر سولې خبري وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې د سیمې سولې د افغانستان له سولې سره تړلې او د پاکستان دولت په کلکه دا باور لري چې د افغانستان مسله په زوره نشي حل کېدای. د طالبانو سرچینو له دې مخکې ویلي وو چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې موافقه شایي د جنوري تر پایه لاسلیک شي، خو د جنوري میاشت پرون پای ته ورسېده او د موافقې په اړه لا د هیڅ پرمختګ خبره نه ده شوې. په چین کې د افغانستان سفیر وایي هیله لري چې تر نن ماښام پورې به د چین په ووهان ښار کې د افغان محصلانو د برخلیک په اړه پریکړه وشي. په ووهان ښار کې نږدې 60 تنه افغانان اوسي چې 40 محصلین دي. هلته د کرونا په نوم د وژونکي ویروس خپرېدو له امله تر اوسه په لسګونو کسان مړه شوي او په زرګونو نور په دې ویروس اخته شوي دي. په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزارت غواړي چې ژر تر ژره هلته میشت محصلان افغانستان ته ستانه کړي. ښاغلی قایم زیاته کړه چې د عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره خبري شوي چې د محصلانو د ستنولو مسؤونه لار پیدا کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت باید د روغتیا له نړیوال سازمان سره په همغږۍ کار وکړي. په خوست کې پرون د مدني ټولنې یو شمېر غړیو، محصلینو او ولسي ښځو په پاکستان کې له زندانه د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین د خوشکېدو غوښتنه وکړه. منظور پښتین د جنوري په 28مه د پاکستان پولیسو ونیو او لا هم په توقیف کې دی. په خوست کې د پرونۍ غونډې ګډونوالو په یوه پریکړه لیک کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په پاکستان کې د پښتنو پر بشري حقونو تیریو ته پام وکړي. منظور پښتین په 2013 میلادي کال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوم سوله ییز حرکت پیل کړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ وای چې خپل خلکو ته د هغه حق غواړي چې د پاکستان قانون منلای دی. د دې مدني حرکت غړیو د مارچ په 1 په وزیرستان کې د پښتنو لویه جرګه رابللې ده. بریتانیا په رسمي ډول له اروپایي ټولنې وروسته له 24 کلونو بهر شوه. اروپایي ټولنه د نړۍ تر ټولو ستره اقتصادي ټولنه ده. اروپایي ټولنه بل دې سره خپل 45% کې اقتصاد ستر پوځي لګښت او د نړۍ یو ستر اقتصادي مرکز یعنی لندن له ځانه بیل کړي. له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د بیلتون نه هڅو وروسته تر درینیم کاله وخت ونیو چې په بریتانیا کې درینیم کاله مخکې ټول پښتنه شوې وه چې په ترڅ کې 25% کې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو غوښتنه کړې وه او 40% کې ورسره مخالفت. دا لومړی ځل دی چې داسې څه له اروپایي ټولنې سره له دننه کېږي. د بریتانیا په سترو ښارونو کې د ټول پښتنې پر مهال له اروپایي ټولنې سره د پاتېدو لیوالتیا وه او په وړو ښارونو کې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو. د انګلستان او ویلز ایالتونو له اروپایي ټولنې څخه د وتلو ملاتړ کړی و، خو شمالي آیرلند او سکاټلند د پاتېدو غوښتنه وکړه. بریتانیا به اوس د اروپایي ټولنې له پاته 28 غړیو سره د سوداګرۍ په برخه کې خبرو ته دوام ورکړي. د جرمني سریاسمې انګلا مرکل پر نوویل چې دا خبرې به آسانه نه وي، خو ټینګار یې وکړ چې جرمني غواړي له بریتانیا سره د یوه نږدې دوست هیواد په توګه پاتې شي. د بریتانیا سریاسم بوریس جانسن وویل چې له اروپایي ټولنې وتل انجام نه دی، دا یو آغاز دی. د روسي حکومت پرون په کرونا وایروس د دوه کسانو د اخته کېدو خبر تایید کړ. روسي ډیره هڅه وکړه چې له چین د دې وژونکي وایروس د ورتګ مخنیوي وکړي. په روسیه کې د کرونا وایروس یو نقشه د چین سره ته نږدې سیمه کې او بل د قزاقستان پر سرحد پرته سیمه کې موندل شوې ده. د روسیې د صدر اعظم برسټال د معلومات پرون له خبریالانو سره شریک کړل. او روسي خبر دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون هغه بندیزونه چې د ځمکنیو ماینونو پر استعمال لګیدلی وو نرم کړل او ویل چې مخکنی پالیسی د امریکایي ځواکونو لپاره په ګټه نه وه. د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د پالیسی په بدلولو سره ډونالد ترامپ هغو ماینونو ته چې لازم نه ده چې ټول عمر تر خاورو لاندې پاتې شي او د ریموټ په وسیله کنټرول شي زرغون څراغ ورکړ. د سپینې ماڼۍ په بیان کې په دې اړه لیکل شوي چې د امریکا د پخواني جمهور رئیس پالیسی چې بندیزونه یې لګولي ول د امریکا پوځیان د جګړې او بحران په ډګر کې په شدت له تاوان سره مخامخ کول. د نړۍ 168 هیوادونه د اوتاوا د کنوانسیون غړي دي چې په 1999 میلادي کال کې د پرسونل ضد ماینونو د بندولو لپاره جوړ شو، خو امریکا، چین، روسیه، هند او پاکستان یې غړیتوب نه لري. دا سدی راډیو سارانه خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام، په چین کې د افغانستان سفیر په اوهان کې د لسکونو افغانانو د اوسیدونکو افغانانو په اړه وایي
او وزارت سیاحت هم تشویش لري چې کدوی موږ انتقال کو خدای نه کړه څوک مصاب وي او دلته راسي بیا د نو خلک مصاب کې د دې کنټرول ډیر سخت دی.
په پاکستان کې هم یو شمېر کسان په اوهان کې پاتې دي او هغوی له حکومت غواړي چې د خلک له پاکستانه بهر له چینه بهر کړي. په دې خبرونه کې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. په خوست کې پرون میرمن ولاریون وکړ او د پښتین زرغون او بخشي او د منظور پښتین د خوشکېدو غوښتنه یې وکړه.
ما خوستای میرمنې د کوزې پښتون خپل درنو پیاند اورونو سره اوګه اوګه بازار ته او د لارو په پښتون د ښه پښتون لپاره به مبارزه کوو.
او د دې خبري مجلې پورستوي کې د ژوند رنگونه په پروګرام کې له داس چا سره لګیدل یو چې ټول شخوي. افغان چارواکي وایي چې د چین په ووهان ښار کې د میشتو افغان محصلانو د انتقال لپاره هڅې روانې دي. په ووهان کې د کورونا په نوم د وژونکي ویروس خپرېدو له امله تر اوسه پولیسکونو کسان مړه شوي او په زرګونو نور ناروغان شوي دي. په چین کې د افغانستان سفیر ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزارت غواړي چې ژر تر ژره هلته میشت محصل افغانان افغانستان ته ستانه کړي. البته په ووهان کې یو شمېر نور افغانان هم بوسي، شاوخوا 60 کسان هلته ژوند کوي چې 40 محصلان دي. فرشته جلالزی له نورو جزئیات سره.
په چین کې د افغانستان سفیر وایي د چین په ووهان ښار کې میشت افغان محصلان قرنطین شوي خو دوی په دوامدار ډول له ټولو سره په تماس کې دي. په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم زیاتوي چې دوی په ووهان کې د افغانستان د محصلانو له وضعیت خبر او افغانستان ته د هغوی پر انتقال هم خبرې کړې دي، خو د ځینې ملحوظاتو له مخې دا کار ځنډولی دی. جاوید قائم پرون ازادي راډیو ته په مرکه کې ویل چې له ووهان یې د محصلینو د انتقال پړه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سره خبرې کړي او د عامه روغتیا وزارت ځینې اندیښنې لري.
او وزارت سیاحت هم تشویش لري چې کدوی موږ انتقال کو خدای نه کړه څوک مصاب وي او دلته راسي بیا د نور خلک مصاب کې د دې کنټرول ډیر سخت دی.
د کرونا په نوم وژونکی ویروس د چین له ووهان ښار خپور شوی دی. دا ویروس چې انسان ته تنفسي ناروغي پیدا کوي د لری ختیځ ډیرو هیوادونو فرانسې، امریکا او حتی سعودي عربستان او استرالیا کې هم ځین شهرونو ته رسیدلی دی. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي هیوادونو چین ته د سیلانیانو تګ او راتګ په کلکه بند کړی. د پاکستان حکومت هم پرون چین ته پروازونه تر بندیز لاندې کړل. د رپورټونو په حواله د چین په ووهان ښار کې یوازې د سنټرل چاینا نارمل یونیورسټي په نوم پوهنتون کې 40 افغان محصلان په لوړو زده کړو بوخت دي. د دې پوهنتون یو محصل عمران زکریا ازادي راډیو ته تیرونی وویل چې 2 تنه په هغه ښار کې دي او 8 تنه محصلان د ژمي د رخصتۍ لپاره افغانستان ته تللي دي. په ووهان کې بل افغان محصل مشال جمالزی پرون ازادي راډیو ته وویل چې هر هیواد د خپلو محصلانو د ایستلو هڅه کوي او یوازې افغانان دي چې به برخلیک هلته پراته دي او نه پوهیږي چې څه وکړي.
از در جایی که ما زندگی میکنیم وضعیت روحی مردم واقعا خیلی خراب.
عمران جمال زیوای سموج روحی وضعیت دلته ډیر بد دی. ویروس هر غړی لا زیاتیږي خبریږي او ډیر خلک قربانی مړه سوي دي. حتی د چین حکومت په هوا کې کیمیایي مواد پاشلی او موږ له ویرې د خپلو خونو کړکۍ نشو پرانستلی. په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم ویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت رسمي موقف دا دی چې ټول افغان محصلان چې د چین په ووهان ښار کې پراته دي باید خپل وطن ته ژر تر ژره واستول سي. جاوید قایم ویل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ته سپارښتنه سوي چې دا مسله ژر تر ژره د روغتیا له نړیوال سازمان سره حل کړي او د نړیوالو نورمونو سره سم عمل وکړي.
د افغانستان ترڅنګ د پاکستان یو شمېر محصلین له خپل حکومت غواړي چې دوی د چین له ووهان ښار وباسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې محصلینو دا غوښتنه رد کړې ده. په دې ترڅ کې پرون د خیبر پښتونخوا په کوهاټ کې یو شمېر کسانو چې ویلي خپلوان یې په ووهان کې درس وایي مظاهره وکړه او له حکومت یې غوښتل چې دا کسان ژر تر ژره پاکستان ته راولي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال اصرار عالم محمد له نورو جزئیاتو سره.
پلیز 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 ہمیں یہاں سے ریسکیو کیا جائے.
د پچین کې پاکستانی زده کوونکی کبیا سلطان ادا چې له حکومت د مرستې خواست کوي. پاکستان حکومت وایي له کرونا وایرس د هیواد او سیمې د ژغورنې په خاطر له چین خپل وګړي نه راوباسي. خو ووهان چېرته چې لومبې کرونا وایرس رامنځته شوی هلته کې موجود ځینو پاکستاني زده کوونکو د ټولنیزو رسنیو له لارې له خپل حکومته خواست کړی چې زر تر زره دې له دې سیمې وباسي.
د جنوري په دیرشمه ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې یو ویډیو کې کبیا سلطان وایي
پاکستان
ته پاکستان حکومت زموږ خواست دی چې مهرباني وکړي مونږ له دې ځایه وباسئ ځکه چې مونږ دلته کې له ذهني اذیت سره مخامخ یو. مونږ نور انتظار نشو کولی. تاسو ته خواست کوو چې مونږ له دې ځایه در وباسئ. خیر دی اول زموږ وینه ټیسټ کړئ او بیا مونږ خپل وطن پاکستان ته ورسوئ. مهرباني به وي مونږ له دې ځایه وباسئ. پلیز
بلخوا د پاکستانی وزیر اعظم د صحت ځانګړي معاون ډاکټر ظفر مرزا د جنوري په دیرشمه په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې ویل چې د کرونا وایرس نه د سیمې د بچ کولو په خاطر دوی نه غواړي چې له چینا خپل وګړي راوباسي.
زمونږ دا خیال دی چې په چین کې زمونږه کم خپلوان دي د هغو په حق کې او په غټه کچه بیا د سیمې او زمونږ د ملک او نړۍ په ګټه ده چې مونږ هغوی اوس راونه باسو.
د چین په اوهان ښار کې د بند پاتې پاکستاني زده کوونکو خپلوانو د هغوی د راوستلو غوښتنه کړې. د جنوري پر دیرشمه د کوهاټ په شهیدانو چوک کې د احتجاجي مظاهرې پر مهال د زده کوونکو خپلوانو له حکومت غوښتنه وکړه چې زده کوونکي دې زر تر زره ورته ورورسوي. چین وایي له کرونا وایرس د مړو شوو کسانو شمېر 214 ته رسېدلی. د صحت ملي کمیشن ویاند می فینګ د جمعې په ورځ وویل تر دې دمه په 9692 کسانو کې د دې وایرس پخلی شوی. د سیاته نړیوال ادارې د کرونا وایرس له کبله نړیوال بیړنۍ حالت اعلان کړی. له چین بهر په 300 هیوادونو کې ټول 90 کیسونه مخې ته راغلي خو په دې کې یو تن هم نه دی مړ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولدینګ او سورل سرمون.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین له 2 تر 4 بجو.
ترشن آسمان لاندی پروگرام کې نن د ماسپخین له 2 د مازګر تر 4 بجو یو ساعت د تزانګړې شوې دی چې کرونا وایرس څنګه خپور شوې دی، څنګه کېدې چې افغانان د دې مخاوني سي. مخکې مو په دې اړه راپور درلو چې د افغانستان سفارت په پکن کې هڅه کوي چې یو شمېر محصلان چې په ووهان ښار کې بند پاتې دي هغوی افغانستان ته انتقال کړي. و بجو 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو. دوه چاپی خبرونو د افغانستان په اړه په خپلو تازه غنو کې څه خبره کړې دي. صفی الله ستانکزی کتنورتکی.
وال ستریت ژورنال ورځپاڼه په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو په زیاتوالي تمرکز کړی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د ځانګړي مفتش سیګار د دفتر د راپور له مخې د تیر کال په وروستیو درې میاشتو کې د طالبانو او نورو یاغیانو لخوا بریدونه د تیرو لسو کلونو په پرتله لوړ وو. د ورځپاڼې په لیکنه په داسې حال کې چې واشنګټن له افغانستانه د وتلو په لټه کې دی، د سیګار راپور په دغه هیواد کې د مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي ښکارندوی دی. وال ستریت لیکلي د امریکا او طالبانو ترمنځ تیر کال د خبرو په دمه کې بریدونه زیات شول. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې د ترهګرو بریدونو ته د جمعې ورځې په راپور کې ځای ورکړی. طالبان د افغان حکومت په وړاندې تر ټولو لویه مخالفه وسله واله ډله ده. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي د طالبانو زیاتې حملې په شا تمبولي. دفاع وزارت ادعا کوي چې طالبان نور د بریدونو توان نه لري. د امریکا د دفاع وزارت پنټاګان د وروستي راپور په اساس د تیر کال په لومړیو شپږو میاشتو کې دښمن څه باندې شپږ زره بریدونه وکړل. د وړم 2013 کال په همدې موده کې بیا د دغو بریدونو شمیر 15 زرو ته رسېده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم د سیګار د یو تازه راپور په اړه مقاله لیکلې. د مقالې په یو برخه کې راغلي چې د افغان پوځیانو او بهرنیو عسکرو د هوایی او ځمکنیو بریدونو سره سره لا هم طالبان بریدونه کوي. د ورځپاڼې په لیکنه په 2019 کال کې امریکایي ځواکونه په طالبانو باندې په زیاتو بریدونو تمرکز درلود، څو د دې ډلې مشران په قطر کې خبرو ته دوام ورکړي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د امریکا د پوځ بل هدف دا و چې د طالبانو په ځپلو سره د افغان پوځیانو د تلفاتو شمیر کم او نیول شوي سیمې خوندي کړي. د ځینو کارپوهانو په وینا بیا دا راغلي چې خو پوځي تجهیزاتو ته د افغان پوځیانو نه لاسرسی یوه لویه ستونزه ده او باید جدي پام ورته وشي. د افغان پوځ د لوی درستیز مخکینی مرستیال عبدالوهاب وردک ازادي راډیو ته وویل افغان پوځیانو ته د خو تجهیزاتو سپارل خورا مهمه ده.
منظور پښتین پرون پر ډیر اسماعیل خان کې محکمې ته حاضر کړای شو. قاضي د دوسیې تر اوریدو وروسته امر وکړ چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر دی بیرته زندان ته واستول شي. ټاکل شوی ده چې دی نن یو ځل بیا په ډیر اسماعیل خان کې محکمې ته وړاندې شي. د پښتین وکیلان هڅه کوي چې هغه په ضمانت خوشي شي. تر دې مخکې په پېښور او پرون په ډیر اسماعیل خان کې په ضمانت د منظور پښتین د خوشي کېدو درخواستونه رد شوي دي. بل لورته پرون د خوست یو شمیر انجونو او میرمنو د وی غونډې لاري د منظور پښتین او د پښتون ژغورنې غورځنګ د نورو نیول شوی غړیو د خلاصولو غوښتنه وکړه. نجیب الله الخیر له خوسته راپور لري.
د منظور پښتین او د پښتون ژغورنې د غورځنګ د نیول شوی غړو په پلوي د خوست یو خزو د غونډې ویناوالو ل نړیوال ټولنې او د بشري حقوقو لملاتړو بنسټونو وغوښتل چې د منظور پښتین او د هغه د ملګرو د خلاصولو لپاره غږ اوچت کړي. د غونډې وی تابعیا کوونکی زینب افغان ازادۍ راډیو ته وویل د منظور پښتین او ملګرو مبارزه سوله ایزه ل بشري حقوقو سره موافقه او د قانون پر وړاندې کړه.
منظور پښتون باید خوشی شي. پښتانه هغه کورونه د کښین دي هغه چې د نړۍ په هر ګوټ کې اوسېږي. زمونږ وینه یو ده، زمونږ رسم یو ده، زمونږ دستور یو ده. ان شاء الله چې هغه په هغه به د خوست مال له خوین دي هم او هغه کدي مسار په قربانۍ باندې هم به تیار وي.
د غونډې ویناوال وویل د قانون پر وړاندې کې د خپل ولس د حق غوښتل جرم نه دی، بلکې دا د بشریت یو منلای حق دی او هیڅوک باید د حق غوښتلو په مبارزه زندانی او نه زورول شي. ایوی خوسته فعال نوریا وویل
زه خپل غږ چتم د ټولو خیندو نمائندګۍ چې منظور پښتون خوشی کړل شي. څو ګناه یې کړی ده، صرف له خپل حق څخه دفاع کړی ده، نو باید په دې ونه زورول شي. موږ د خپل ورونو سره په ګپو روان یو.
د غونډې په پای کې پریکړه لیکم صادر شو چې په هغه کې لنړیوال ټولنې غوښتل شوی چې د دا ډول نیونو پر وړاندې غږ اوچت کړي.
په ټولو نړیوالو حقوقي او بشري ادارو غږ کوو چې دا ظلم او جبر د پښتنو کېږي په وړاندې باید چوپ پاتې نه شي. موږ خوستۍ میرمنې د کوزې پښتونخوا له درنو خویندو او ورونو سره اوږه په اوږه مزل کوو او د لر او بر پښتنو د ښه غوښتنو لپاره به مبارزه کوو. که چېرته په لر او بر پښتنو باندې ظلم ادامه پیدا کړي، موږ میرمنې به په لوی لاریونونو لاس پورې کړو.
منظور پښتین د جنوري د 28 نیټه په شپه د پولیسو لخوا د پیښور په تاکال کې نیول شوی وو چې بیا ورسته د رئیس اسماعیل خان ته ولیږدول شو. پولیسو پر منظور پښتین د امن خرابولو، کرکې خورولو، له قانون څخه د مخ اړولو او د پاکستاني ریاست پر ضد د سازش کولو تورونه لګولې دي چې منظور پښتین او د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالانو رد کړي او ویلي دي چې د دوی ټولې غوښتنې د قانون سره برابرې دي.
د خوست ترڅنګ پکتیا ته مخه کوو. د شزو د حقونو د چارواکو په وینا په پکتیا کې په بدو کې د نجونو د ورخې دود ختم شوی دی، خو لا هم په کم عمر نجونه ودی شي او په زور ودونه د ناوړه پیشو سبب کیږي. د ازادي راډیو خبریال احسان آریان په پکتیا کې لوی داسې میرمن سره خبرې کړې چې په 12 کلنۍ کې واده شوې.
25 کلنه نسیمه د ګردیز ښار په جنوب لویدیځه برخه کې د خټاوي په نوم په سیمه کې اوسېږي. نوموړی د شپږو اولادونو مور ده. په 12 کلنۍ کې د یوې ټوټې ځمکه په بدل کې ورکړل شوې ده. خاوند یې د چرسو او پوډرو په نشه روږ دی دی. نوموړی د ژوند ډېرې ترخې کیسې لري. دی وایي یوه کلنه لور نجلۍ د لوږې له امله مړه شوه. نسیمې اوس تصمیم نیوله چې په ګډه درې میاشتنی ماشوم له پیدا کېدو وروسته بل چا ته ورکړي. دی وایي په دې کار سره به خپل ماشوم د لوږې له امله له مړینې څخه وژغوري او بل څوک به یې سمه پالنه او روزنه وکړي.
سزدا ساله کې مې واده وکړو. موږ نستې ده او نشم ساتلی نشم. شودې نشته، مسله د دوایي پیسې نشته، کاروبار نشته. نو څه یې کوم؟ سه مسلمان ځان ته تربیه کې ښه یې په مکتب باندې ورسوي ښه ده. او مشکل مې دا ده چې مړه مې داسې عملي ده، دغه 400 دغه شیان څه کوي، په ډار دغه شیان څه کوي، کاروبار نشته.
نسیمه وایي د پرېکړه ورته ډېره سخته وه، خو بې وزلۍ د هر څه ته مجبوره کړه. دی وایي خاوند یې کله کله کور ته راځي او ځینې وخت ورسره تاوتریخوالی هم کوي. د پکتیا ولایت د ښځو چارو ریاست هم مني چې په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ځینې ډولونه لا هم موجود دي. دوی جبري او په کم عمر کې وادونه هغه بېلګې بولي چې په وینا یې د ډېرو ښځو ژوند یې تریخ کړی دی.
د بدو دود د منځه تللی ده پکتیا ولایت کې، خو ولې او دا ستونزه لا راپاتې ده؟ په کم عمر کې ودونه یا جبري دا تر اوسه پورې لسته تاوتریخوالی قضایه وي. خو شخصا د ښځو چارو ریاست کې سب سوي رسمي هغه لس دي.
د ښځو چارو ریاست وایي زده کړو ته د نجونو هڅول او د عامه پوهاوي د پروګرامونو پلي کول یې د ریاست هغه پالیسي ده چې له مخې د ستونزې د هواري په لټه کې دي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
ازادي رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې یو نړیواله مسله راواخلو، دا یادونه کوم چې د تخنیکی ستونزو له امله نشو کولای چې ستاسو راغلي اسمي سونه په دې خبري مجره کې ولولو. د پولند حکومت له امریکا سره د جنگي جټالوتکو داسې تړون وکړ چې د هغه هیواد د ولسمشر په وینا وارسا او واشنگتن ترمنځ د باور د زیاتېدو لپاره یو ډیر مهم ګام و. د تړون له مخې به د امریکا متحده ایالات له 2024 تر 2030 میلادي کال پورې پولند ته ځانګړي امریکایي F-35 جنگي الوتکې ورکوي. فرشته جلالزی راپور لري.
د پولند حکومت پرون له امریکا سره یو تړون لاسلیک کړ چې پر اساس به یې پولند د امریکا له متحدو ایالاتو دو ډیر جنگي جټ الوتکې په 4.6 میلیارد ډالر واخلي. په داسې حال کې چې روسیا د اروپا د ختیځ بلاک پر لور پوځي حرکتونه زیاتوي، پولند به چې په ختیځ اروپا کې د ناټو تړون له مهم غړو دی، د F-35 جنگي جټ الوتکو د اخیستلو له لارې د خپل هوایي دفاع سیستم پیاوړی کړي. د پولند جمهور رئیس اندری دودا پرون د پولند په تاریخ کې د خپل هیواد لپاره ډیره مهمه ورځ وبلله. او وی ویل چې د پولند لپاره چې د اروپا یو برخه ده، دا معاملې له امنیتي پلوه ډېر اهمیت لري. دودا زیاته کړه چې د پولند د وسلوالو ځواکونو په تاریخ کې داسې ستر تړون نه و شوی او داسې ستراتیژیک پرمختګ د واشنگتن او وارسا په اړیکو کې د لا زیات ټینګښت څرګندونه کوي. د دې قرارداد لاسلیک دا ثابتوي چې موږ د امریکا له متحدو ایالاتو سره د یو متحد په توګه د باور د زیاتولو ګام پورته کوو، ځکه دا د امریکا د حکومت لپاره یوه ډیره مهمه پریکړه چې وای کړه. دا چې موږ ته هغه محرم او پټ معلومات راکړي چې د F-35 جټ الوتکو سره تړلې دي. دا معلومات د امریکا د حکومت لپاره ډیر مهم دي او د پټ ساتلو لپاره یې په لوړه کچه اقدام کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د پولند تعهد ستایلی چې د خپل هیواد د پوز د عصري کولو لپاره یې لري او ویلي دي چې د F-35 جټ الوتکې به د پولند قابلیت زیات کړي چې له ځانه دفاع وکړي. د امریکا متحده ایالات به پولند ته د 2024 او 2030 میلادي کلونو ترمنځ د الوتکې ورسوي او په دې ډول به پولند د ناټو تړون لسم غړی هیواد شي چې هوایی ځواک یې F-35 امریکایي جنگي جټ الوتکې الوزوي. د 4.5 میلیون ډالر په ارزښت قرارداد کې دا هم منل شوی چې د امریکا متحده ایالات به پولندي پیلوټان او انجینرانو ته د F-15 امریکایي الوتکو د الوزولو او ترمیم زده کړه ورکوي او له هغوی سره به لوجستیکي همکاري کوي. د پولند هوایي ځواک اوسمهال 50 امریکایي F-14 الوتکې لري. خو په پولند کې د اپوزیسیون ډلو انتقاد کړی چې 4.5 بلیون ډالر ډیره زیاته بیه ده چې پولند به یې پرې کوي او داسې الوتکې به ترلاسه کوي چې د پولند پوځ یې په بشپړ ډول د استعمال قابلیت نه لري. د اپوزیسیون ډلو همداراز د پولند په شیارخي حکومت انتقاد کړی چې د F-15 جنگي الوتکو قرارداد یې له مزایدې پرته لاسلیک کړی دی. د پولند حکومت تیر کال امریکا سره د موبایل راکټ وشتونکو د سګاو قرارداد وکړ چې 4.4 میلیون ډالر به یې درلوده. پولند تر هغه یو کال وړاندې امریکا د میزایلو پاتریوت سیستم هم په 4.15 میلیارد ډالر واخیست. له کله راهیسې چې روسیه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین جلا او له خپلې خاورې سره یو ځای کړي، د ختیځې اروپا هیوادونه په ټوله سیمه کې د روسیې له ممکنو پوځي او سیاسي پرمختګونو اندېښنه لري. د روسیې حکومت له هغه راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د هغو وسلوالو بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي چې د اوکراین د حکومت پر ضد او د جلاهۍ لپاره جنګیږي.
لاند خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد د افغان سولې په برخه کې د اسلام آباد لیوالتیا وستایله. د خبر پاکستانی رسنیو ورکړ خلیل زاد پرون په اسلام آباد کې و. په چین کې د افغانستان سفیر وایي هیله لري چې تر نن ماښام پورې به د چین په ووهان ښار کې د افغان محصلانو د برخلیک په اړه پریکړه وشي. په ووهان ښار کې نږدې 60 تنه افغانان اوسي چې 40 محصلین دي. هلته د کورونا په نوم د وژونکي ویروس د خپرېدو له امله تر اوسه په لسګونو کسان مړه شوي دي. په خوست کې پرون د مدني ټولنې یو شمېر فعاله میرمنو او ولسي ښځو په پاکستان کې له زندانه د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین د خوش کېدو غوښتنه وکړه. بریتانیا په رسمي ډول اروپایي ټولنې وروسته له 30 کلونو بهر شوه او د روسیې حکومت پرون په کرونا ویروس د 2 کسانو د اخته کېدو خبر تایید کړ. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري د دې خبرې مجلې وروسي او تنشتي شوی یو. البته بیا هم دا یادونه کوم چې په دې خبرونه کې ستاسو راغلي سمسونه نشول وستلې او سم د ژوند رنگونه پروګرام
د ژوند رنگونه
السلام علیکم ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای اوسیدونکی یاستئ؟
اشمت د کابل.
ډیر ښه. اشمت تاسو په دغه ګاډۍ کې څه شي خرڅوي؟
قرط.
دغه قرط له کوم ځای راوړئ؟
د بنډۍ نه.
څومره موده کیږي چې تاسو قرط خرڅوي؟
یو کال کیږي.
تاسو مثلا په ورځ کې له دغه نه څومره ګټه لاسته راوړئ؟
کله 200 ورځې کله 500 مګه د کور خرچه وځي.
تاسو یې زده کړی کړی دي؟
او
تاسو خپل دغه کار نه اوس راضی یاستئ کنه؟
شکر راضی یم.
او استاسی ترچنګ په گاډی کې دغلت یو توله پراته ده، تاسو توله هم غغوي لکه چی؟
بالکل غغو.
نو کته ما ته یو سندره په توله کې وایي څه براته وایي؟
چکه مې تاسو جوړي ما غوړته وایو.
سمه ده. نو په دغه توله کې ما ته د مولا محمد جان سندره وایي. سمه ده.
سمه ده.
له همدې سره دا خبری مجله سرته ورسیده. احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی په بلې خبری مجله.